آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
پرون د دانمارک په حمله کې د افغانستان د هوایي قواو اته صاحبمنصبان وژل سوي دي. د اسرایلو صدر اعظم د خلکو څخه غوښتي دي چې د قانون احترام دي وکړي، او ډیپلوماتانو ویلي دي چې په یوکراین کې دي نوی اور بند اوسي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه اوري، او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اوروو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه مرګانۍ حمله غندلې ده چې په کابل کې د افغانستان د هوایي قواو پر یوه سرویس موټر باندې د چهارشنبې په ورځ وسوه، او له کبله یې کم تر کمه اته تنه صاحبمنصبان وژل سوي دي. د کورنیو چارو د وزارت یوه ویان وویل چې چاودنه پرون کابل پوهنتون ته نږدې د کرتۍ سخي په سیمه کې وسوه. طالبانو یې ذمهواري قبوله کړې ده، او وایي چې حمله کوونکی پیاده روان و، او کله چې د سرویس موټر ته ونږدې سو نو خپل بم یې وچوه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی امریکا ژغ ته وویل چې په دغه ځانمرګه برید کې شپاړس تنه ټپیان سوي هم دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د انتخاباتو د نتیجو د اعلانولو څخه وروسته شاید چې اوسنۍ جنجالونه په افغانستان کې د یوې اوږدې مودې شخړو او ناکراریو سبب سي. ملګرو ملتونو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې د انتخاباتو کمیسون د سې شنبې په ورځ د دوهم ځلې ټاکنو د لومړۍ نتیجو اعلانول تر بلې هفتې پورې وځنډول. له بلې خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو نتیجې یوازې د ځینو انتخاباتي ځایونو د رایو د بیا شمیرنې له امله وځنډول سوې، او د ځنډ لپاره هیڅ کوم سیاسي فشار نه دی پر اچول سوی. په کابل کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان په خپل رپورټ کې وایي چې یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې کمیسون هڅه کوي د 1920 ځایونو رایې چې په دیرشو ولایتونو کې اچول سوي وي بیا وڅېړي، او نتیجه به یې تر راتلونکې دوشنبې پورې اعلان سي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د ټولو خواوو څخه غوښتي دي چې قانون دی خپل اختیار ته نه سپاري، او دا وینا یې وروسته له هغه وکړه چې پولیسو د یوه عرب تنکي ځوان سوځېدلی مړی د بیت المقدس په یوه ځنګلي کې پیدا کړ. پولیس لا په دې اړه معلومات ترلاسه کوي چې دا مړی خو به د محمد ابو خدیر نه وي. عین شاهدان وایي چې دوی څو تنه اسرائیلیان ولیدل چې هغه په ختیځ بیت المقدس کې دې ته مجبور کړ چې موټر ته وروخیږي، او بیا موټر چټک وځغلاوه. ښاغلي نتانیاهو دا کار د شرم او خجالت وړ وباله. فلسطینی مظاهره کوونکو پرون د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو په پولیسو باندې د ډبرو واري وکړل چې هغوی په اوښکې بهونکي ګاز او رابری مرمیو جواب ووایه. د فلسطینی تنکي ځوان دغه مړی یوه ورځ وروسته له هغه پیدا سو چې د درو اسرائیلي تنکیو ځوانانو چې درې اونۍ مخکې په لویدیځه غاړه کې لادرکه سوي او وژل سوي وو جنازې واخیستل سوې. اسرائیلو خبرداری ورکړی دی چې د دې کار سخت جواب ورکړي. په داسې حال کې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس غوښتي دي چې اسرائیل دې هغوی ته سزا ورکړي چې عرب تنکی ځوانې وژلی دي.
د یوکراین، روسیې، فرانسې او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران وایي چې د یوکراین د اردو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربان د بیا پیل کېدو په اړه خبرې باید د شنبې تر ورځې ونه ځنډیږي. دغو ډیپلوماتانو پرون د چهارشنبې په ورځ په برلین کې غونډه وکړه، او په داسې حال کې یو بیانیه خپره کړه چې د روسیې سره سرحد ته نږدې جګړې بیا شروع سوي دي. هغوی وویل چې د لومړنیو خبرو هدف به دا وي چې په بې قیدو شرط او دوامدار اوربان باندې موافقه وسي او هغه د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان لخوا وڅارل سي. د دو خبرو جزئیات نه دي اعلان سوي. د یوکران جمهور رئیس پیترو پاراشنکو د جون په شلمه د یوې اونۍ لپاره د یو اړخیز اوربان اعلان وکړ او هغه درې ورځې نور هم پسې اوشت کړ، خو د یاغانو لخوا همکاري ونه شودل سوه او ځکه نور نو پسې اوشت نه کړ او د سه شنبې په ورځ د نوو نظامي عملیاتو امر ورکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم نور خبرونه. په داسې حال کې چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په ویانا کې خبرو ته سره کښېني او غواړي د ایران په زرعي پروګرام باندې چټک بحثونه وکړي، ایران ویل دی چې په دې اړه چې دا تضمین کړي چې زرعي پروګرام یې سوله ایز دی، دې ته چمتو دی چې ثابت ګامونه واخلي، مګر د چا امر ته به تسلیم نه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یوه ویډیویي پیغام کې چې په یوټیوب کې یې خپور کړی، د مرکچیانو څخه غوښتي دي چې په خبرو کې دي د متقابل احترام څخه کار واخلي، نه دا چې د هغه په قول پاروونکي خبرې دي وکړي. د دې مسلې د حلولو لپاره ټولو خواو ته وروستی مهلت د جولای 10 ټاکل سوی چې تر دې نیټې پورې دي موافقې ته سره ورسیږي، کنه نو خبرې به دوام وکړي او نورې به هم پسې سختې سي.
امریکایي څارندوالان وایي چې په هغه سړی باندې چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د مرګانۍ حملې کولو تور لګېدلی دی، هغه د لویدیځ ضد سختو احساساتو تر تاثیر لاندې راغلی و. امریکایي چارواکو د دغه سړی احمد ابو خطاله په خلاف د خپلو ځینو تورونو توضیحات پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د یوه قاضي په وړاندې ورکړی دي او ویلي دي چې هغه د تر هغو چې د محاکمې وخت یې رارسیږي په زندان کې وي. هغه تیره میاشت بنغازه ته نږدې د امریکا د کومندو عسکرو لخوا ونیول سو. کله چې پولیسو هغه په موټر کې تر فدرالي محکمې پورې چې د امریکا د کانګرس ماڼۍ ته نږدې ده رساوه، نو په دې وخت کې پولیسو د ښار د شاوخوا په لارو کوڅو کې ګزمې کولې. ابو خطاله مدافع وکیل دا خبره رد نه کړه چې هغه دې د خپلې محاکمې تر وخت پورې په زندان کې وي. دغه 23 کلن لیبیایي د محاکمې لنډ جریان په داسې حال کې واورید چې ترجمان یې په عربي ترجمه کوله. څارنوالان وویل چې ابو خطاله د تندلارې عقیدې تر تاثیر لاندې راغلی و. هغه مخکې د تېرې شنبې په ورځ هم یو ځل قاضي ته حاضر سوی و او د دغو تورونو په خلاف یې د بېګناهۍ ادعا کړې وه.
د هانګ کانګ پولیسو ویل دي چې دوی د هغو 500 تنو څخه چې د دیموکراسي په طرفداري د لویو مظاهرو په وخت کې نیولي وو اکثریت یې آزاد کړي. په دې مظاهرو کې تقریبا 500,000 خلکو برخه اخیستې وه. AFP خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د پولیسو د یوې نتاقې له قوله ویل دي چې تخمین 100 کسه لا په توقیف کې دي او 3 تنه په ضمانت خوشي سوي دي او په نورو باندې چې کم جرم نه و لګېدلی هغوی ټول آزاد سوي دي.
په لویدیز افریقا کې د ایبولا د مرګانۍ وبایي ناروغۍ په خبرېدو کې د زیاتوالي له کبله د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کړې او په دې اړه بحثونه کوي چې د دغې ناروغۍ څنګه چاره وکړي. د نړۍ د روغتیا سازمان چې د غانا په پلازمینه کې دغه دوه ورځنۍ غونډه رابللې ده ویلي دي چې په دې ناروغۍ په لایبیریا، ګینې او سیرالیون کې تر اوسه پورې 4,500 کسه وژل سوي دي. دغه وروستی ارقام چې د سه شنبې په ورځ اعلان سوي دي په یوه تېره اونۍ کې په دغه ناروغۍ د وژل سوو کسانو په شمېر کې 80% زیاتوالی ښیي. د نړۍ د روغتیا د سازمان د عمومي رئیس یو مرستیال کې جی فوکودا پرون ډاډ څرګند کړ چې دغه ناروغي کنټرولېدای سي، مګر هغه د فرانسې د خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې دا د ایبولا د ناروغي د خپرېدو تر ټولو خطرناک حالت دی چې تر اوسه هیڅ نو راغلی، ځکه چې هغه په دومره چټکۍ سره په شاري او کلیوالو دواړو سیمو کې خپره سوې ده.
د هند په جنوب کې د چینای په شاخ کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر 30 تنو ته رسېدلی او د نورو ژوندي پاتې کسانو د پیدا کېدو هیلې هم نوري ختمې سوې دي.
د امریکا د خلکو د نظر معلومولو یو نوې سروې ښیي چې اکثر امریکایان فکر کوي چې جمهور رئیس باراک اوباما د دوهمې نړیوالې جګړې څخه راوروسته د دې هیواد تر ټولو بد جمهور رئیس دی. د کوینی پایک د پونتون لخوا په دې مستقل سروي کې تیر میاشت د 1400 امریکایانو څخه په دې حق لپشتنی سوی دی، په هغوی کې 30% یې ښاغلی اوباما د هغو 12 جمهور رئیسانو د لیست په آخر کې نیولی دی چې د 1948 کال را په دې خوا د دې هیواد جمهور رئیسانو. 23% یې له هغه څخه وروسته جورج دبلیو بوش یاد کړی دی. رونالد ریگن چې د 1980 د لسیزې په زیاترو کلونو کې جمهور رئیس و، 15% رای ورکوونکو هغه د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د امریکا د متحده ایالاتو تر ټولو ښه جمهور رئیس بللی دی. تر هغه راوروسته بل کلینټن د 18% رای ورکوونکو لخوا ښه مشر بلل سوی دی. په دې سروې کې ښاغلي اوباما ته په اقتصادي چارو، خارجي پالیسۍ، روغتیايي خدماتو او د تروریزم سره په مبارزه کې ښې نمرې نه دي ورکړی سوي او یوازې د چاپیریال د ستایل په اړه ستایل سوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز مرز د خبرونې لومړی رپورت ده. ډیر ژر به د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو مشران یو له بل سره وویني. د ولسمشر لومړی مرستیال د دوغو ټیمونو له مشرانو او ځینو استازو سره لیدلی دی. نور تفصیل د بهارت صابر پر پورت کې واوري.
په افغانستان کې د جوزا د سل رښتې می ټاکنې په دغه هیواد کې د قدرت د سولې ایز لیگ لپاره په یوې کړکیچنې او لانجمنې موضوع بدله شوې ده. دغه کړکیچن حالات د ټاکنو د پایلو اعلانول هم تر سیوري لاندې کړل چې ټاکل شوی به نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا تر سره شي. دغه پایلې به سلور ورځې وروسته د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان شي. د یاد کمیسیون مشر ډاکټر احمد یوسف نورستانی وایي
د ټاکنو خپلواکي میسون په څلور د شولتونو کې د 1913 مرکزونو د صندوقونو د بیا تفتیش په خاطر د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وزندو چې په ټاکنو کې لازم شفافیت رامنځته شي. دغه پایلې به په راتلونکي دوشنبه چې د سرطان شپاړسم کېږي اعلان شي.
دواړه ټاکنیزې ډلې یو پر بل د پراخو درغلیو تورونه باروي. د ټاکنو د لاله لانجمن کېدو د مخنیوي او دغه درغلیو د شفافیت لپاره ټاکل شوی ونند اصلاحات او همپالنې او د تحول او تداوم د تیمونو تخنیکی چارواکي یو تر بل کینی او هغه مسلې سپینې کړي چې د ستونزو او درغلیو درمنځ کېدو سبب شوې دي. خو د اصلاحات او همپالنې ټیم وایي رقیب تیم یې نن دغه ناستې ته نه دی حاضر شوی، بلکې د دوه ورځو مهلت یې غوښته دی. خو په همدغه حال کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان بریالی ارسلایی وایي د اړوند ټیم غوښتنه یوازې د ټاکنو د بهیر شفافول دي او بس.
موږ دا نه غواړو چې زموږ په ګټه باندې کار وشي او یا په دې پروسه کې داسې مسائل پیدا شي چې هغه زموږ د ټیم په ګټه وي. غوښتنه دا ده چې د تحول او تداوم ټیم به موږ سره لاس یو کی او د پروسې د شفافیت لپاره او هم د رایو د پاکولو لپاره او هم د تقلبي مواردو د تصفیه کولو لپاره زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره همغږي شي او دغه پروسه د شفافیت په لور بوزي زموږ سره په ګډه سره.
بریالی ارسلایی وایي هیله مند دی چې مخامخ لوری وخته په پاملرنې سره د دغو دوه ورځو په موده کې تخنیکی کار او خبرو ته حاضر شي، ځکه دغه په وینا افغانان د ټاکنو د شفاف نتایجو او د هیواد د وضعیت د معلومیدو لپاره په بېصبرۍ منتظر دي. دغه ټیم د ملګرو ملتونو د ادارې نه هم د نستړي کېدونکو مرستې غوښتنه کړې ده او وایي د ملګرو ملتونو شتون به د یو بېطرفه منځګړي په څیر د دغه ستونزې د هوارۍ لپاره زیاته مرسته وکړي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره د یوې اعلامیې په ترڅ کې وایي د نړیوالې ټولنې سره د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو او جکپور چارواکو د لیدو زمینې هم هوارې کړې دي. د مهال د ټاکنو د پایلو په اړه د ډاکټر عبدالله د ټیم په کړنلاره کې روښانه بدلون، خوشبيني او نرموالی تر سترګو کیږي. دغه ټاکنیز ټیم د دغه خوشبيني په ځواب کې وایي
زموږ د خوشبيني اساسي دلیل دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د پایلو د نه اعلانولو په اړوند زموږ وړاندیز منلی دی. له بلې خوا زموږ سیال ټیم د ټاکنو د بهیر شفافولو لپاره خپلې همکارۍ اعلان کړی او ورسره دا هم چې ملګري ملتونو د دغه کړکیچ په حلولو کې مرسته اعلان کړي.
بلخوا مو هڅه وکړه د دغه دوه ورځنی مهلت د غوښتو په هکله د تحول او تداوم د تیم غبرګون ترلاسه کړو. د دغه تیم استازو له رسنیو سره د خبرو نه ډډه وکړه، خو دای وویل چې ډیر ژر به د یوې خبرې ناستې په ترڅ کې د دغه مهلت د غوښتو دلیل او د ښاغلي عبدالله سره د ډاکټر اشرف غنی د لیدو په اړه خپل نور نظریات څرګند کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره او یو شمیر مدني ټولنې له مشرانو جرګې غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه ژر تر ژره تصویب کړي. د بنسټونو د چهارشنبې په ورځ له جمهور رئیس حامد کرزي څخه هم وغوښتل چې د ملي شورا له تصویب وروسته د دې قانون طرحه ژر توشیح کړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب او مشرانو جرګې ته واستول سوه. په دې اړه نور تفصیل د آزادۍ رادیو خبریالي ناجیې ساپۍ په رپورټ کې واوري.
سره له دې چې عدلي وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه نږدې دوه میاشتې مخکې ملي شورا ته د تصویب لپاره سولې وه، خو اوس هم ملي شورا دغه طرحه نه ده تصویب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې مشرانو جرګه باید په لنډه موده کې د دغه قانون طرحه تصویب او د جمهور رئیس کرزي توشیح ته ولیږي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د شبکې اجرایوي رئیس نعیم نظری په دې اړه وویل:
د مدني ټولنې شبکې او د افغانستان له آزادو رسنیو ملاتړ اداره له مشرانو جرګې څخه غواړي چې ژر تر ژر اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تصویب کړي تر څو د توشیح لپاره افغان ولسمشر ته ولېږدول شي. په عین حال کې موږ له افغان ولسمشر څخه غواړو چې د دې قانون په نهایي کېدو کې جدي هڅې وکړي.
د افغانستان ولسی جرګه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه د دوشنبې په ورځ په شپږو فصلونو او 22 مادو کې تصویب او مشرانو جرګې ته یې ولېږله. له بلې خوا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای چارواکي وایي چې د دې قانون په تصویب او عملي کېدو سره به د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې شي. د دې ادارې د سر سنگ مشر صدیق الله توحیدی په دې اړه وویل:
که چیرې دغه قانون اجرایوي بڼه غوره کړي، نو د معلوماتو راټولولو پر مهال به د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې شي، ځکه دولت مکلف دی چې خلکو ته اړین معلومات ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي کله چې د دې قانون طرحه مشرانو جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل شي، نو ډېر ژر به عمومي غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې شي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه نږدې درې کاله د مخه د مدني ټولنو، بشري حقونو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا چمتو او تر ډېرو ارزونو وروسته د رسنیو عالي شورا او بیا عدلي وزارت ته ولېږل شوه. د دې قانون له مخې حکومتي چارواکي او نادولتي ادارې مکلف دي چې د خپلو فعالیتونو په اړه خلکو ته اړین معلومات ورکړي، او د دې قانون د تطبیق چارې به د یو نه کسیز کمیسون لخوا سرل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
او اوس په مخ لري لاندې خبرونه ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه مرګانی حمله غندلې ده چې په کابل کې د افغانستان د هوایي قواوو پر یو سرویس موټر باندې د چهارشنبې په ورځ وسوه، او له کبله یې کم تر کمه 8 تنه افسران وژل سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ټولو خواوو څخه غوښتي دي چې قانون د خپل اختیار ته نه سپاري، او دا وینا یې وروسته له هغه وکړه چې پولیسو د یوه عرب تنکي ځوان سوځېدلی مړی د بیت المقدس په یوه ځنګل کې پیدا کړ. د یوکراین، روسیې، فرانسې او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران وایي چې د یوکراین، د اردو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتنو درمنځ د اوربان د بیا پیل کېدو په اړه خبرې باید د شنبې تر ورځې ونه ځنډیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم زموږ د خبرونې یو مرکه. ځینې سیاسي مبصرین په دې نظر دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د ټاکنو د لومړنیو پایلو ځنډیدل تخنیکي مسأله نه ده، بلکې خبره له قانون څخه سیاست ته وتلې دا چې تر کومه به دا خبره سمه وي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن هوتک سره زموږ همکاري نوشابې آشنا مرکه کړې ده چې دا دی په شروع کې به موږ ته ښاغلی هوتک داسې وویل
چې د انتخاباتو کمیسیون مطابق د هغه جوړ چې د پخوانه تعین شوی خپل کارونه پر مخ بولی دي مونږ مطابق د تقسیم اوقات د سلویش ولایاتو تفتیش تکمیل کړ ولې رهبری د کمیسیون تصمیم ونیو د دې لپاره څه نور هم په دقیق شکل باندې یو بررسي وشي او شفافیت په نظر کې ونیول شي د دیرشو ولایاتو په مورد کې تصمیم ونیول شو چې تقریبا 1930 محله د سره تفتیش شي د دیرشو ولایاتو کې او طبیعي د ولایاتو فیصدي مختلفه ده دغه تفتیش د موږ انشاءالله چې شنبه ته به تکمیل شي او یک شنبه ته به آمادګي ورته ونیول شي چې دوشنبه شپاړسم د سرطان به موږ ابتدایي پایلې اعلان کړو
بله اکثر شنونکي یا هیوادوال په دې عقیده دي وي دغه موضوع د قانوني اړخ نه سیاسي اړخ ته وړل شوی ده او د یو سیاسي جوړجاړي لپاره دغه مولتون او ورو ورو غزيږي اصلا د تخنیکی ستونزه نه ده
مطلقا دا موضوع تایید هم نه په دې چې د انتخاباتو کمیسیون وظیفه ده چې باید په ټول قوت شفاف په نظر کې ونیسي او مطابق د تقسیم اوقات مخته ولاړ شي ابتدایي نتایج اعلان کړي او بالاخره نهایي نتایج اعلان داسې په سیاسي پروسه کې څه مخته ځي دا د انتخاباتو کمیسیون پورې هېڅ نوی ارتباط نه لري موږ مجبور یو چې خپل پروګرام پر مخ بوځو په تخنیکي لحاظ یې پر مخ ځي طبیعي ده چې بیرون د موږ د خارج چوکاټ نه به سیاسي الیزلې هم وجود لري سیاسي اړخونه به هم فعال شوي وسي ولې د موږ په کار باندې اغیزه نشي اچول
بله تر کوم ځای چې تاسو وایئ چې د ټاکلي تقسیم اوقات د مخې به تاسو خپل کار پر مخ وي اوس کوم تقسیم اوقات چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د خوانه جوړ شوی او ټاکل شوی مثلا د ابتدایي نتیجو اعلان لکه څنګه چې وزن ډېری دا به په عمومي تقسیم اوقات باندې څومره تاثیر واچي
نو مهمه دا ده چې یو درشم د سرطان د موږ نهایي فایل اعلانو کوم تفتیش چې اوس موږ شروع کړی ده دا تفتیش موږ د کمیسیون د رسیدګۍ د شکایتونو سره یو ځای په همانګۍ سره شروع کړی ده نو که یو 15 ورځې دلته موږ د تقسیم اوقات وروسته پاتې کیږو ولې هلته بیا دغه فرصت مساعد شوی دی کمیسیون د رسیدګۍ د شکایتو همزمان ممکن دغه تفتیش پر مخ بوځي چې په اینده کې کدی په دغه محلاتو کې تفتیش کوي نو مخکې د مسئله به د تفتیش صورت موندلی وشي زه مطمئن یم چې انشاءالله په یو دیرشم سرطان به چې مهمه نقطه نهایي پایلې دي نهایي پایلې به موږ اعلانو
بله د 1930 محلونو رای چې بیا د سره شمیرل کیږي او تکسب دی کې د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم استازی ناستی یعنی څارنه کوي د دې پروسې نه ځکه چې موترس کاندید خو هغه دی او د هغه د ټیم د خونه باید څارنه وشي په داسې حال کې چې هغه مقاطعه اعلان کړی ده اوس دغه رای شمیرنه به بیا دوی ته د قبول وړي کنه
نو د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم خو تبیز سیمې سره قطع رابط اعلان کړی دی ولې د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی استازی الته وجود لري دی فیفا او تیفا غیزارې د انتخاباته د پروسې څخه نظارت کوي هغه یاله ته وجود لري په همدې شکل بین المللي سازمانونه چې د انتخاباتو په رابطه باندې کار کوي دی الته شتون لري هم زمان مګه د ملل متحد سیاسي دفتر ته هم یو ایمیل استولای شي دی هم په دغه پروسه کې نظارت کوي
بله او تاسو لکه څنګه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن اعلان کړ چې راتلونکي دوشنبه ته به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي کچیرته موترس کاندید بیا هم تر دوشنبه پورې خپل مقاطع ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره دوام ورکړي او لا هم ځنې غوښتنې ولري د هغه په نظر چې لا پزای شي ویني پایلې به اعلان شي د دوشنبه پورې البته د لومړنۍ پایلې
ګوره په هر حالت کې باید موږ پایلې اعلان کړو چې د پایلو اعلانول یو خو د کاندیدانو په مورد کې یو اړخ موږ د کاندیدان دي او یو اړخ هم ولس هم انتظار د دې لري چې دوی په سختو شرایطو کې صندوقونو ته ولاړلو رایې استعمال کړلې دوی هم انتظار لري چې دغه رایې استعمال نتیجه بالاخره څه شوه د انتخاباتو کمیسیون د دې نه پورته نو څه کولی نه شي چې دا حرارت باید ابتدایی پایل اعلان کی دا موضوع محول کی کمیسیون در رسیدگی دی شکایتونو تا او دوم پروسه با دی علتا پر مخزی علتا محترم که عزیزان سه اعتراض لدی شکایتونو لدی سه پخوای هم علتا ثبت کری دی نو دی بخبلا پروسه علتا پر مخزی او بهتر داده سه وقت هم زایی نشی و دیو شکوانه که بخار فرصت سر خبلا شکایتونو علتا تاقیل
دیره من نه و تکسب کورم بودن
میره بانیش
رادیو چه تاسو ور باندې باور کولی شی د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د نړیوالو خزو د چارو لپاره د امریکا ګرځنده سفیر کاترین روسل په دې وروستیو وختو کې په واشنگټن ډی سي کې نوویلې زما وظیفه ده چې د خزو او جنکو موقف ته پرمختګ ورکړم په داسې حال کې چې دا د امریکا د ټولو ډیپلوماتیکو کوښونو یو مهم عنصر دی د هر موضوع سره چې مخامخ کیږو په هغه کې خزي مهم دي چې په دې کې امنیت روغتیا حکومتداری او اقتصاد راځي سفیر روسل ویل د زغوالما چې د څالورو ساحو په باره کې تاسو ته احساس درکمه چې زه هیله لرم په هغوی باندې د خپل وخت او کوښونو متمرکز کړم لومړی د جنس لمخه د خوځو سره اتاوتری خواله دی ویلې ادمنګ په یوګو چې د اټکل لمخه په درسته نړۍ کې له درو خوځو نه دی وی سره په ژوند کې په زور جنسي تیرې شوې دی یا نور ناوړه کارونه سره شوې دي او په زینو هوادونو کې اویا فیصد خزینه نفوس باندې اغیزه شوه ده امریکا په دې برخه کې د جامع کوششونو ملاتړ کوي چې د ټول هغه توتري خواله مخه ونیسي چې د جنس لمخې کېږي او ځواب ورته وویل شي کدا د جنگ په وخت کې وي یا د سولې په وخت کې دوهم په عامه چارو کې د خوځو برخه اخیستل دي دی ویلې سره لدې چې د نړۍ د ټول نفوس خزې څخه باندې 50% جوړوي خو بیا هم سیاست او عامه ژوند په هر اړخ کې د خزو ونډه کمه ده په هغه موقفونو کې پوره شمیر خزې نشته چې پریکړې پکې کیږي د خزو ونډه اخستل د پالیسۍ د موضوعاتو په ډولونو باندې اغیزه کوي چې په هغوی باندې په پارلمانونو محلي شوراګانو او د حکومت په وزارتونو کې بحثونه کیږي درېمه د بالغ جنکو موضوع ده دی ویلې باسحته تعلیم یافته او کامیاب جنکو نه بیا باسحته تعلیم یافته او بریالۍ ښځې جوړیږي او په نتیجه کې ورنه ټولنې او پرګنې جوړیږي که موږ د دې ډاډ ورکړی شولو چې ګڼ شمېر بالغ جنکۍ د باکفایته منځني ښوونځیو نه فارغ شي د روغتیا حالت ته یې پام وشي او د وخت نه د مخه یې په زور د ودونو او د حمل اخیستلو مخه ونیول شي نو دوی به په حقیقت کې د ښه ژوند په لور روان شوي او د راتلونکو نسلونو په ژوند باندې به په مثبته توګه اغیزه وکړي څلورم د اقتصاد په لحاظ د ښځو تقویه کول دي دی ویلې هیوادونه د ښځو په مخ کې د پرتو ستونزو له لرې کولو نه پوره ګټه لاسته راوړلی د ټولې نړیوالې ټولنې تماس نیولو ته ضرورت دی چې د ښځو او جنکو اقتصادي قدرت ته پرمختګ ورکړل شي دا به موجوده بین المللي غونډې لا نورې قوي کړي چې له پخوا نه یې په اقتصادي لحاظ د ښځو تقویه کولو ته توجه کړې ده او دې ته سترګې په لار دي چې وویني څنګه موږ دغو کوششونو ته پرمختګ ورکولی شو مارتن لوتر کینګ ویلي وو چې د اخلاقي جهان تاق یا تامبیړ وګو دی مګر دا د عدالت لور ته کږیږي او سفیر روسیل په اخر کې ویل ز په دیا قیده ما چې دا د خوځو د مساوات په باره کې صدق کوي.
قدر من اوریدونکو تاسې د امریکا ژغ سره مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړ، خو اوس پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 14. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24. او په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 14. قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونه محترم همکاران نسرین محمود عزیزی او میرویس رحمانی صاحب حاضر دي. دوی په لاندې وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.